د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخم او تاسو د نن ورځې د نه ساعته خبرونو په اخیری غړي کې هرکلی و. دا خبری سات دی تاسو په کې ګڼ رپورټونه اوري مطبوعاتي کتنې درته لرو. مرکه هم د دې غړي برخه دي او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده خبرونه هم پکې تاسو ته په هر غړي کې موږ وړاندې کوو. د خبرونو لپاره سره احمد شاه زمي په سټوډیو کې دی. نو راځئ چې اول هغه ته ورشو او د نړۍ او د سیمې له حالاتو ځان خبر کړو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وایي پښتانه سیاسي مشران باید د پښتنو د وژنو په ضد متفقه غږ پورته کړي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې 3 تنه وژل شوي دي. او ملګرو ملتونو تر هغه وروسته شام ته هغې ټولې بشري قافلې ځنډولې چې دغه هیواد له شمالي ښار حب سره نږدې پر مرسته رسوونکو ټرکونو هوایي بمباري وشوه. اوس بشپړ خبرونه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او د قومي اسمبلۍ غړي محمود خان اڅکزي ویلي چې د پښتنو سیاسي مشرانو ته پکار ده چې د پښتنو د وژنو په ضد متفقه غږ پورته کړي. نوموړي دا څرګندونې پر مازیګر په کوټه کې د 8 اګست په ځانمرګ برید کې د وژل شوو وکیلانو د 23 لمانځلو په یوه ولسي غونډه کې وکړې. محمود خان پر دغه موقع وویل چې په پاکستان کې پر پښتنو مشرانو په بیا بیا غږ کړي چې په وطن کې د لګېدلي اور د مخنیوي لپاره یو موټی سي. نوموړي پر دې مهال د ولسي غونډې له ګډونوالو ځینې لوړې هم واخیستې.
خپل مل پاکستان خپل خاور پښتونخوا کې به د هیڅ رنګ زور زیاتی مذهبي دهشتګردۍ ملاتړ او ملګري نه کوم. د هغې غندنه کوم او تر خپله وسه به یې مخنیوی کوم.
د کوټي په سیول هسپتال کې د تیر میاشت پر 8 نیټه ځانمرګ برید کې لږ 3 کسان وژل شوي وو چې زیاتره پکې وکیلان وو. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی په متفقه توګه د سود خلاف قانون منظور کړی چې پکې په دې صوبا کې په شخصي بنیاد سودي کاروبار جرم ګرځول شوی دی. د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د تیر مازیګر تر غونډې وروسته مشال راډیو ته د دې جرم د سزا په اړه وویل.
لس کاله کېده او 10 لاکھ روپۍ چې نو جرمانه ده او جائیداد کړه کول او د کې نورم کو امندمنټ مو دا کوو او چون کې دړم به بل پاس شو نو موږ امپلیمنټیشن دغه ته وړو او زه به د کې ان شاء الله لس ترځو کې دنه میټینګ کوم او د کې ایچ پی سی پارلمنټ ٹرسٹ او پولیس هم د کې پوره کمیټډ ده.
اسد قیصر زیاته کړ چې کوم خلکو په شخصي بنیاد له چا څخه په سود پور اخیستی وي د دې قانون تر مخه به اوس د هغه سود نه ورکوي او په دې لړ کې څوک مشکل ولري نو عدالت ته رجوع کولای شي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې 3 تنه وژل شوي دي. د دې ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاڼي مشال راډیو ته وویل افغان ځواکونو تېره شپه په اچین او کوټ ولسوالیو کې د داعش پر مرکزونو کامیاب هوایي بریدونه کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې په دغو بریدونو کې عامو خلکو ته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي امنیتي ارګانونه باید په روزګان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د هوایي بمبار پیښه په جدي ډول وڅېړي. د دغې جرګې لومړی مرستیال حسیب الله کلیمزی چې د نن ورځې د جرګې مشري کول د پیښې په اړه د سناتورانو له بحثونو وروسته له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې یاد موضوع په جدي او هر اړخیز ډول وڅېړي او هغه چا چې دغه عمل ترسره کړي په وړاندې ودرېږي او ورته سخته سزا ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په روزګان کې د پولیس پر یوې پوستې د بهرنیو ځواکونو هوایي برید څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. ویل کېږي چې وړمه ورځ امریکایي ځواکونو په روزګان کې د پولیس پر یوې پوستې بمبار کړی او 8 پولیسي وژلي دي. خو په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویاند مایکل لاورون ویلي چې د دوی ځواکونو پر هغو کسانو بمبار کړی چې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو یې ډزې کولې. خبرونه له مشال اډیو خاوري. افغان حکومت وایي د اړتیا پر مهال به په امریکا کې د وروستۍ بمې چاودنې په تور د نیول سوي افغان توکمه امریکایي وګړي په اړه له تحقیقاتو سره مرسته وکړي. دا خبره د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان منپال نن مشال اډیو ته وکړه. د نوموړي دا بیان تر هغه وروسته راغلی چې د امریکا د نیو جرسي ایالت څارنوال تېر ورځ ناوخته وویل چې پر 28 کلن احمد خان رحیمي یې په رسمي توګه د قتل او بمې چاودنو د هڅې تور پورې کړي. رحیمي تر دې یوه ورځ وړاندې له پولیسو څخه د تیښ پر مهال ژوبل شوی و. نوموړي تر نیولو وروسته له نیویارک څخه 1.5 کیلومتره لرې د نیو جرسي په لندن کې په یو روغتون کې داخل کړ شوی دی. د ډز په تبادله کې 2 پولیسوالا هم معمولي ژوبل شوي دي. رحیمي د نیویارک په منهټن کې د شنبې شپې د چاودنې پر تړاو نیول شوی چې 9 کسان پکې ژوبل شوي وو. د امریکایي پولیس په وینا نوموړي په افغانستان کې زیږېدلی او بیا امریکا ته تللی دی. ملګر ملتونو سره غوړسته شام ته د هغې ټولې بشري قافلې ځنډولې چې دغه هیواد له شمالي ښار حلب سره نږدې پر مرسته رسوونکو ټرکونو هوایی بمباري وسوه. د ملګر ملتونو د بشري مرستو ویاند ینس لایر کینن وویل چې د امنیتي اوزاد تر بل ځل جاج اخیستو پورې به د مرستو ورکړه بندوي. نوموړي وویل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول د شام له حکومته په دې هیواد کې د مرستندوی قافلو تیرولو اجازه ترلاسه کړې وه. بلخوا د امریکا حکومت د تېرو ورځې پر برید غوسه څرګنده کړې چې د شامي فعالان په وینا دولس کسان پکې ووژل شول. دلته تر اوسه نه ده څرګنده چې د چا الوتکو دغه بریدونه کړي دي. تیر ورځ د شام پوز دوربند د هغه تړون ختمولو اعلان وکړ چې د روس او امریکا په منځګړتو په دغه هیواد کې له یوې اونۍ راهیسې عملي شوی وو. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې د روس پوز اوس مهال د دې برید په اړه معلومات ارزیابي کوي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربي تر دې وړاندې ویلي وه چې د دې برید واشنگټن په غوسه کړی او دا موضوع به په مستقیم ډول له روس سره راپورته کوي چې د شامي ولسمشر بشار الاسد اتحاد دی. د نړۍ مشرانو په نیویارک د ملګرو ملتونو د یو اویامي کلنۍ عمومي غونډې لپاره راټول شوي دي. د نړۍ د دولتونو او حکومتونو 115 مشران او لسګونه وزیران به د سپتمبر تر 26 نیټې په نړۍ کې پر روانو یو شمېر کړکېچونو خبرې وکړي. په دې کې د شام شخړه په نړۍ کې د اسلامي سخت دریځو لخوا بریدونه او د هغو کډوالو مسلې شامل دي چې له جګړو او بېوزلۍ نورو هېوادونو ته تښتي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د وروستي ځل لپاره د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته ویناوي وکړي. ډېر مشران لا د مخ د ملګرو ملتونو په هغه سرمشریزه کې د ګډون لپاره نیویارک ته رسېدلي چې پکې په نړۍ کې د 15 میلیونو څخه د زیاتو کډوالو په وړاندې د نور منظم او بشري چلند اعلامیه منظوره شوه. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115 روپۍ اخیستل کیږي او 115 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ 80 پیسې او 114 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند 115 روپۍ 10 پیسې او 114 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 15 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 15 پیسې او 20 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې. او 294 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 292 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ باندې پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریاځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 او کم نه کم 30، په بنو کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو .com هم اوریدئ چې زموږ همکارانو تاسو خبرونه وړاندې کړل. په دې غړي کې باید نور رپورټونه تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورئ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو پرون په یو غونډه کې له پښتنو وغوښتل چې د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې سره یو موټی شي.
پښتانه پی چم جوړ کړی دی، افغان پی چم جوړ کړی دی، دا د ضرورت په غوږو واوري چې نه مې پرېږدي پښتون به په یووالي ځان خلاصوي.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر امیر حیدر خان هوتی د خبر پښتونخوا د حکمران ګوند تحریک انصاف پر مشر عمران خان نیوکی کړی چې پښتنو وژونکو ترهګرو په وړاندې چوپ خوله دی.
ووټ پښتنو ورکه او نن د هغه ټوله توجه پنجاب اړختره. کاش که عمران خان دا د دهشتګردو خلاف درنه ورکړی وي چې په دې سواد کې ټارګټ کلینګ کوي، زه هم ورسره شریک شم.
نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د کوټې د 8 اگست د ځانمرګي برید په اړه یو اورېدنه او شو. په دې اورېدنه کې شامل یو وکیل وای
چیف صاحب سوال وکړ چې څنګه سکیورټی موجود و، دا خودکش څنګه درنه رالی، نه پلیس والا چک نه کوي درنه څنګه رالی، بل دا باندې اوس یو جواب نو.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم لرو را سره اوس. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو پرون په کوټه کې د 10,000 کسانو په خوښه کې وی غونډې ته ویل چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پکار ده چې د دې هیواد کورنۍ او بهرنۍ سیاسي تګلارې د پوز او استخباراتي ادارو پر ځای منتخب پارلمان جوړ کړي. دوی ویل چې پښتانه باید د ترهګرو او د هغوی د ملاتړو پر ضد یو موټی شي. د دې ګوند مشر محمود خان اڅکزي د غونډې برخوالو ته وویل چې دی د افغانستان او پاکستان ترمن د اړیکو ښه کولو لپاره منځګړتوب ته تیار دی. نور تفصیل یې له بارکوال مخیل څخه اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا دغه ولسی غونډه په کوټه کې د 13 اگست میاشتې د 8 نیټې د خونړي ځان وژونکو برید چې د وکیلانو په شمول تراویا زیات کسان پکې ووژل شول د 24مې په مناسبت وسوه. په دې ولسی غونډه کې چې پرون مازیګر د ښار په لوی صادق شهید لوبغالي کې وسوه، شاوخوا 10,000 کسانو ګډون کړی وو. د دې ګوند یو مشر او ایالتي وزیر نواب ایاز خان جوګیزی د پښتنو پر مذهبي او ملت پالو ګوندونو غږ وکړ چې تر څو د ترهګرۍ په ضد سره یو نسی او یو څرګند دریځ ونه لري، پاکستان کې به پښتانه همداسې په ترهګرۍ کې وژل کیږي.
پښتانه ته چم جوړ کړی دی، افغان ته چم جوړ کړی دی. دا د زړه په غوږو واوري چې نه مې پرېږدي تر دې درنې پیښې در روان دي. ټول لیډرشپ ته د پښتانه تداوی یو چې وخت راغلی دی چې پښتون به په یووالي ځان خلاصوي. ته د یو ترورست په تور معرفي کړی په ټول دنیا کې.
د پاکستان د صنایع مشرانو جرګې غړي سنیټر عثمان خان کاکړ تور پورې کړ چې په پاکستان کې پوځي نظامونو او د دې هیواد استخباراتي ادارو ترهګرۍ ته وده ورکړې ده. د ویل تر څو چې په دې هیواد کې کورنۍ او بهرنۍ سیاسي تګلارې منتخب حکومتونه او پارلمان جوړ نه کړي او په افغانستان کې لاسوهنه بند نه سي، ترهګرۍ پای ته نه سي رسېدای.
د دې دهشتګردۍ سبب څه دی؟ قومي نابرابري ده. په سیاست کې د فوج د انټيليجنس ادارو دوامدار مداخله نتیجه دا کسان په ملک کې د دهشتګردۍ ښکار سو، پاربونو ډالر تاوانونه وسو، او د سوات 15,000 انسانان بې کور سو، د وزیرستان 15,000 انسانان بې کور سو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې وویل چې د کوټې په ملکي روغتون کې پر مدافع وکیلانو ځان وژونکی برید یوه پیښه نه وه، بلکې وایي دا د ترهګرۍ د هغې لړۍ یوه کړۍ ده چې له تیرو 1500 کلونو په پښتونخوا وطن کې روانه ده. محمود خان اڅکزي وویل د پاکستان په پښتني سیمو کې په تیرو 1500 کلونو کې تر 10,000 زیات پښتانه د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوي دي، خو وایي نور به د خپلو خلکو د وژنو اجازه هیچا ته ورنه کړي. ښاغلی اڅکزي په سیمه کې د بشپړ امنیت لپاره په افغانستان کې د روغې جوړې وړاندیز وکړ.
د پاکستان حکمرانان که غواړي چې واقعي د افغانستان سره امن جوړ کړي، فضل الرحمن یو، اسفندیار خان دوه، سیاسیان یو، سراج الحق درې، بل څوک چا څوک یا چې هغه څلور، ځینې دوی چې پړازي که دا روغه که دوی کول غواړي، که په درې میاشتو موږ نه وکړو زه پاکستان پرېږدم، پراره پاک ماسې ونیسه. د افغانستان د مسلې یوه لار د جنګ ده، یوه لار د روغې جوړې ده. که څوک د جنګ لار اخلي، دا د شپېته کاله اویا کاله چې پاکستان او افغانستان څه خري کړې ده، دا به ګرده ایره کېږي، په لکونو انسانان به مري. او دا بیا نه ده معلومه چې پاکستان او افغانستان قصر د ملکو په حیثیت پاتېږي که نه پاتېږي.
د دې ولسی غونډې په پای کې د قراردادونو په توګه د ګوند مشر محمود خان اڅکزي د خپل ګوند د غړیو په شمول له ټولو ګډونوالو شپږ لوړې واخیستې چې ټولو خلکو ورسره بدرګه کړې او د عملي کولو ډاډ یې ورکړ. د له خلکو د خپلې خاورې د ساتنې، د ملت پالنې او په پاکستان کې له نورو قومونو سره د برابرۍ په اساس د اوسېدو او د جمهوریت د ملاتړ، د پاکستان په درو ایالتونو کې د ویشل شوې پښتني خاورې د یووالي، د قومونو د مورنیو ژبو د رسمي کېدو او د ترهګرۍ د غندنې او په افغانستان د لاسوهنې د مخنیوي لوړه واخیسته. په دې ولسی غونډه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو وروستۍ ځورونه په کلکه وغندل سوه او له مرکزي حکومت وغوښتل سول چې افغان کډوال په زور خپل هیواد ته ونه شړي او هغه چې راجستر نه دي باید راجستر سي او دلته ورته د کار کولو جواز پاڼې ورکړل سي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی داغه مینه لژوند د سرنست د
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا ځمنو کتاب ته وته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی د صوبې پر حکمران ګوند تحریک انصاف سختی نیوکې کړې دي. هغه پرون سواد کې وی غونډې ته په وینا کې ویل چې د تحریک انصاف ګوند حکومت د هغو پرمختیایي منصوبو کریډیټ اخیستلو کوښښ کوي چې د عوامي نېشنل ګوند د حکومت په وخت کې پیل شوی وي. نوموړی پر عمران خان هم نیوکې وکړې چې ووټ یې له پښتنو واخیست خو اوس پښتنو ته ورپېښې تر ټولو غټې مسلې ترهګرۍ په اړه هیڅ غبرګون نه ښیي. نیاز احمد خان پی رپورټ لري.
سواد تحصیل قبل ډډهره کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی یوې لوی جلسې ته خپله وینا کې وویل چې دا وخت چاودنې لوی پیښې د پښتنو په سیمه کې روانې دي. ولې د پښتنو په نوم ووټ اغستون کې د پنجاب سیاست شروع کړی دی؟
د ملک وزیر اعظمی، د جانګیر ترین سیټ، د یا صادق سیټ، د خواجه آصف سیټ، د پنجاب سیاست د نن د پښتنو د وینې نه زیات اهم شو. چې کومې منصوبې ستاسو لپاره د دې صوبې لپاره د بجلی د پیداوار مونږ شروع کړی وی او شروعات ما د سوات نه کړو. درال خوړ مټیټان د دې پی ٹی آی په حکومت کې دواړه منصوبې نن ولاړې دي، په ځمانه ولاړې
دوی ته کړا چې اوس یو ځل بیا عمران خان سره د خیبر پښتونخوا صوبایي غړو درنې ورکول اعلان کړي چې تر با یو ځل بیا دا صوبه متاثر کیږي.
د عمران خان اصلي مقصد او غرض د ملک وزیر اعظم جوړېدل دي. هغه دغه لیونه کړی دی د ملک وزیر اعظم د پنجاب په ووټ باندې جوړېږي او نن هغه لګیا دی د پنجاب سیاست کوي، ووټ پښتنو ورک او نن هغه ټوله توجه پنجاب اړخته.
دوی ویل کچر عمران خان د پښتنو امن او ترهګرو مخنیوي لپاره درنه ورکوي نو موږ به ورسره ولاړ یو.
کاش کې عمران خان دا د دهشتګردو خلاف درنه ورکړي وي چې په دې سواد کې ټارګټ کلینګ کوي، زموږ سره شریک شي. کاش کې عمران خان د هغه ظالمانو خلاف درنه کړي وي چې په دې کوټه کې دومره لوی تبعی وکړه. کاش دا خلکو خلاف درنه ورکړې چې په مردان په عدالت یا غرض حمله وکړه. خو نه کوي، خو مونږ خو به کوم، مونږ به ځکه کوو ځکه چې د پښتون د پاره خبره کول دا ما د تاسو ته په وراثت کې پاتې شي ودي کسو کې کوي او کنه کې مونږ د پښتون.
امیر حیدر خان هوتی په دغه موقع د وزیر اعظم پاکستان څخه غوښتنه وکړه چې سوات ایئرپورټ د خپل لوز مطابق بحال کړي شي. د ترڅنګ چانه چې ځمکه اغسته شوې دي هغوی ته د معاوضه ورکړي شي. په دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند سوات یو شمېر مقامي مشرانو هم جلسې ته ویناګانې وکړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
بالکل اوریدونکو تاسو زموږ په ویب پاڼه باندې ټول خبرونه او رپورټونه هم دا اوس هم اوریدل شي او التشته دې تاسو ډاونلوډ کولای هم شي. د مومندو د امبار تحصیل قومي مشران وايي هغه ځانمرګ برید به د خپل ځان له دفاع څخه وانړي چې څو ورځې مخکې په شپږ دېرش کسان وژل شول. د دې برید ذمہواري د پاکستاني طالبانو جماعت الاحرار ډلې منلې وه. ځایي خلک وایي د برید په ځکه وشو چې دغلته دوی یو وخت د وسلوالو پر ضد قومي امن لښکرې جوړې کړې وې. مشال ریډیو سر خبرو کې ځینې قومي مشرانو د پاکستان له حکومت ګیله وکړه چې دوی یې ترهګرو ته یوازې پرېخري. شنواز ترګزی نور حال درته وای.
د امبار په پایخان کلی کې د یو سپینګری په شمول شپږ دیرش ماشومان په دې تور ووژل شو چې مشران وایي د وسلوالو ضد امن لښکر جوړې کړې وې. خو بیا هم دغه سیمې د ولس وینا ده چې په راتلونکي کې به هم هغوی په خپله سیمه کې د امن د برقراره ساتلو لپاره کار کوي. یو مشر ملک صاحب خان وای په ګرد قبایل ایجنسۍ کې ټولو زیاته قرباني د امبار ولس ورکړي او هغوی بیا هم د خپل خاورې د خوندیتوب لپاره تیار دي.
څومره موږ د پورته لکړی د تو پنځه کلی وای په دې کې موږ ټول امن لکړ نه غړي وو. موږ پر مقابله کړی د خلکو وجلم دي، تمولم دي، وستم ته موږ قصیدا
رمبار د سیمه تقریبا د اوسه پر بت څومره غړي د غشنت دي وسلوالو لخوا وجل شي
تقریبا 200 خوشه. دا خو د کار خبره ده، نور دې وس کده شي د بعضی کسان نمونې خبر شي د دې صوت به دغه شي وي رمبار خل د دې خلکو د لاس څخه کم نه زل شي. خو موږ په پروا نه کو، موږ اوساله ټک د برابر ده.
ګلپور هم دغه سیمه وسیدونکې ده او وای چې هغوی کله هم په خپل سیمه کې وسلوالو ته اجازه نه ده ورکړي چې ګنې خپل مرکزونه جوړ کړي. وړاندې وسلوال راغلی وو، نو قومي امن لخکریانو ورته مالی او ځاني زیانونه اړولي وو.
د امن د لخکر د خپلې خاورې دي، بهر چې ته نځې په چاپ چې د خپلې خاورې وسیم دی وبیم، نو وجه دا ده چې د خپلې خاورې بې ستري دا چې ته چاته نه ورکوې، چې د بلې خاورې د پردې خاورې دي. ماته یو خلک راځي او زما زنانه و چې هغه په ما کې دلته ګرځي، دا موږ نه منو چې د پردې خاورې خلک دي ماته راځي.
د خوایزو د امن لخکریانو مشر ملک فیاض خوایزي د حکومت نه هم کیله وکړه او وی ویل چې حکومت د هغوی سره مرسته نه کوي.
نن چې څه کېږي په کار ده چې دا وام را پاسې کړي، دې حکومت نه تپوس کېږي چې مخکې د جنګول ما شاته را پسې سپورټ ته ولاړ وي، اوس چې امن شو نو د مانه د مراد وسله هر قسم تاون دا هر څه دې رانه کټ کړلو، نو ما سره به خامخا داسې یو ظالمانه واقعګانې کېږي لکه څنګه چې را سره نورې وشولي چې کم کم قرباني ورکړي، د شتګردو خلاف جنګونه کړي دي، نو هغوی سره 100% چې هغه علاقې حکومت غټ سپورټ ورکړي او د آینده دپاره بیا داسې واقع مخنیوی وشي.
څه یو کال وړاندې د تیر ګورنر خیبر پختونخوا په امر امن لخکرې ختمې شوې وې، او دغه امر وروسته د قبایلي سیمې سرکاري انتظامی د یادو لخکریانو وسلې هم غونډې کړې وې. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږیاس. اوس هم تاسو یو مرکه درورو. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د کوټې د 8 اگز د غبرید پاړه لومړنۍ اوریدنه وشو چې درې اوی کسان پکې وژل شول، دوی کې ډېر یې وکیلان وو. په دې اوریدنه کې د بلوچستان بار کونسل مرستیال مشر اډوکیټ خلیل پانزی هم موجود وو. زموږ همکار بروال کاکړ له اډوکیټ خلیل پانزی سره مرکه کړې، په پیل کې د اوریدنې تفصیل غوښته.
مجھے احمد خان صاحب پیش سو زم ورے پیش ہو، نو مخالف کی چیف سیکرٹری صاحب پیش ہو، اور لاگو پرسنگ باندھی آئی جی صاحب پیش ہو، ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان پیش ہو. چیف صاحب سوال کرو کہ سیکورٹی چیری ہوا آئی جی بلوچستان سے پرستانہ ہو کر پولیس والا چیری سیکورٹی چیری ہوا، اور داخل خودکش حملہ ور سنگ را لئی دا دنانا تو دی وے کہ مجھے ٹوٹل پولیس والا مجھے ہسپتال میں گل کا ڈن کر رہی ہوں، مکمل مجھے سیکورٹی ہوا ہر شہر موجود ہوا. خدا بھائی چیف صاحب سوال اٹھا لوں کہ چونکہ سیکورٹی موجود ہوا دا سوسائڈ خود کا شخص سنگ دران رالی نہ پولیس والا چیک نہ کی دران سنگ رالی مطلب بھائی وہ سر یہ جواب نو بیا چیف سیکرٹری صاحب دا پشتانا وکلا ڈاکٹر تھا چی دا ڈاکٹر پر موقع بندی نو نو چیف سیکرٹری ویل کہ مجھے 180 ڈاکٹر پر موقع بندی اسپتال کی موجود ہوں اور 19 کیوں آگا غیر حاضر ہوں. نو بیا بردا باندې سوال جواب باندې چیف صاحب ورته ویل چې یو تر اتیا ډاکټر چې وو په هسپتال کې د پر موقع باندې خالی یو ډاکټر شیلا کاکړ پر موقع موجود و، دا نور ډاکټر یو پر موقع موجود نه و، دا چیرې وو؟ نو دا خلاف ما د مکمل رپورټ را داخل کړي او چیف سیکرټری صاحب هم ډایرکشن ورکړي، لاغ بعد آی جی صاحب ډایرکشن ورکړي، مکمل پولیس تر هغه پورې خپل سیکرټری تر هغه پورې مکمل رپورټ داخل کړي او تر کومه ماده پورې دا کیس چلېدلې دي، تفصیلي انویسټیګیشن شوی دي، دا انویسټیګیشن تر هغه پورې مکمل رپورټ داخل کړي. نیکسٹ ہیئرنگ کوٹے کی شیش ہوئی، کوٹے سپریم کورٹ رجسٹری کی، اور چار تاریخ میں کیا شیش ہوا.
پانیزے صاحب دا چیف جسٹس چی د دی بلوچستان د پولیس ول مشر آئی جی څخه تپوسو ک چی دغه خودکش څنګه رالی، نو تاسو ویل چې لاغه سره جواب نو ک څورته ویل بیا
نه هغه سره بالکل دا باندې کی جواب نو. چیف صاحب دا باندې درې واره سختی باندې په اصرار باندې ورته ویل دغه شی ما تر اکثر کا پر گیټ باندې کل سیک سیکورټی موجود و، دا خود کا شت څنګه نه نه رالی هغه باندې سم کوم یو جواب نو، بس څه پېښه کوي ځانه خو سوالې جواب یو نو سر موجود.
او په راتلونکو څلورم تاریخ باندې چې کوم غونډه ده په دې کې به څه کیږي؟
چیف سیکرټری خپل جواب جمع کوي، چونکی فیڈرل ګورنمنت پارټي جوړ کړي نو باغت هم هغه خپل جواب جمع کوي، او هیلت منسٹر به خپل جواب جمع کوي، ایڈوکیټ جنرل صاحب به خپل جواب جمع کوي چې موږ دا کوم کارونه کړی دي، یا ډاکټر په موقع حاضر وو، یا موږ انویسټیګیشن تر کومه ځایه رسېدلې دي، نو مکمل د جواب به پر نه چا تاریخ باندې جمع کوي.
پانیزی صاحب تاسو د بلوچستان د بار کونسل مرستیال مشر یاست، تر اوسه چې سپریم کورټ کوم ګام اخیستی دی یا لاغوی کوم تپوسونه وکړي یا دا کیس پر مخ روان کړی دی، تاسو تر کومه حده مطمئن یاست؟
نن چونکه سوال پیښ شو نو فی الحال موږ ډیر مطمئن یو، لیکن چونکہ صاف اول پیشی او ډیر سختی باندې د چیف صاحب سر وګای دی او مکمل ریکارډ هم ورته نو فلال خو موږ د ډیر حد مطمئن یو لیکن چونکہ دا خو سموټوس خو ډیر خپل شوی دی شروع کې یو میاست دوه درې پیشیانی یا دوه درې غونډي باندې خو سختی دوه درې غونډي باندې عموما سپریم کورٹ پتا کی ایکشن نہ اخلی خاص کارکردگی نہ ادا کی تو فی الحال چونکہ نن اول گونڈا بانو نن مطمئن ہوں نن مجھے مطمئن ہوں
تو پاکستان کے لگا کی پکم حال کی دی
افسوس خبر ادا دا کہ آغا ممکن نن وقت پوری چکم دی پاکستانی نہ تصور گئی
آیا دا پاکستان حکومت دا اقلیتونو دا حقونو دفاع کوي
حکومت خدا وای چې مونږه ماینارټیز دا پر افلا به بود دا پر هغه دا پر ډیر سکو او کای اسم نه
دا اقلیتونو غوښتنې څه دي
مونږ دا غواړو چې کم سے کم په هر ځای کې 15 سیټونو غواړي
چې صدر تازا ګوکا چې دا مشرف یې چې سر انسان فوکا
دا او دیتا ورتا د نورو پختونو جوابونه پونی سخبرونه پرګنه کې د هری چهارشنبه پورس پوکم سلور بجه او د هری شنبه پورس پوکم دو بجه
روزونکو تاسو مشال ریډیو اورئ د ډیورنډ کرخي اغاړه په خوست ولایت کې میشته وزیرستانان وایي هغه وخت به خپل کلو ته ستانه شي چې په خپلو سیمو کې امن راشي او بنیادی سهولتونه ورته برابر شي دوی همداراز وایي چې د پاکستان پوځ له خوست څخه وزیرستان او کورمې ته تللې لارې تړلې دي چې له وجې د دوی تګ ناممکنه کړی دی نجیب الله الخیل په رپورټ لري
په خوست کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو یو شمېر مشران وایي چې د پاکستان پوځ د علیزیو څمکنیو او ځازی میدان پر لارو هغو کسانو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکوي چې د پېښور یا بنو شناختي کارتونه یا پیژند پاڼې ولري خو د وزیرستان خلکو ته پرې اجازه نه ورکوي دوی زیاتوي په وطن کې نږدې بازارونه ړنګ شوي او دوی لپاره په اوس وخت کې هلته د برېښنا ښوونځي اوبو او روغتون هیڅ ډول انتظام نشته په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو یو تن مشر مولوي خاندراز داوړ مشال راډیو ته وایي
دلیارې غټه ستونزه زمشته سمرا علي زي لیار دو شي نو لیار دو زوزه ميدون لیار دو دا پاکستان حکومت بند کړی دي شمالي وزیرستان خلک اې دغه نه بلیک جوړ شو ده نه پرېږ دي چې سه پر جان مال او عزت محفوظ نوي دم را پر داخله په خیس کې مشتي دا غټ لای نشي
یو بل تن قومي مشر ډاکټر حيات محسود هم د دوی د بیرته ستنې دو پر وړاندې ستر خان په هغه ځای کې د ژوندانه د اسانتیاو نشتون خي او همدارنګه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالی کمشنرۍ غوښتنه کوي چې هغو کډوالو ته د بایومیټریک پروسه بیا پیل کړي چې ځانونه یې نه دي ثبت کړي
څنکه ولته د کډوالو معلومات ورخې هیڅ قسم سہولیات نشته بجلی نشته سپتل نشته سړک نشته امنیت په ځوین دی کثره امنیت په ځوښلې مش خپل وطن خامخا مجبور چې زرو پاس لړ شي مش سره انسیار ډرا مرسته وکړه خو مش خلک صدا دی به تعلیم دی مش خپل دا غوړي چې د کیم خلک په تشوي دی د انسیار دغه مش غشتنه ورسوي چې د خلک نظر بایومیټریک شي دا خلک ډیر مجبور دی او هر څه ضرورت لري
د زنګ محمد په نوم د سپین وام یو تن اوسیدونکو د راتلونکو ژمنې لپاره کډوالو ته د زینو مرستو غوښتنه لري
حکومت یې تای کو ظلم کو پرشنی نه وکړ خلک به کور به یورا کڅو کو افغانستان ته لړ ځک باندې ته لړ زمې ته خو خیمه لاګیږي لارګای لاګیږي کده خدا مرشوی پټین لاګیږي د نهایت شایهن ست زمې ته
په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وای چې د بایومیټریک له راجستره د بیلابلو تبلیغاتو لکبله تر نیمایي زیات کډوال پاتې شوی دی او له همدې کبله خلکو سره د 15 میاشتې مرستنه کیږي د کډوالو یو بل تن مشر ملک حبیب خان غوښتنه کوي چې یونیسیار د یو ځل بیا دا پروګرام پیل کړي
زمي پورا او دای کسا ګر مې جمعه غوړي بوټینا غوړي او څکسا کمباله غوړي او څکسا لارګي غوړي د سر نه د بیا د بر میټریک شریغ شي دای کسا څکسا خال بر میټریک چپوتی دي ها خال بر میټریک کوغو
بلخوا د خو ځای چارواکي وایي چې وزیرستاني کډوال په خپل خواخه خوښ کې میشوي او تر کومه چې دوی په هغه ځای کې اوسیږي ځایی اداره او نور مرستندوی موسسې به ورسره د امکاناتو په چوکاټ کې مرسته کوي د خوست د والی وان مبارز محمد زدران وایي چې د وزیرستانیو کډوالو د پاتې کېدو او ستنېدو پرېکړه د دوی خپله ده او تر کومه چې په دې سیمه کې دي دوی د خوست د خلکو میلمانه دي
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انځوریزي ګالری
اونیزه خبرونه
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټوئیټر
او یوټیوب موندل شي
www.mashalradio.com
اور دین کو تاسو مشال ریډیو اور او د خبرونې نیمه ته ورسیدو په نیمه بجې شوې دی ل احمد شاه زمید خبرونو لنډی زور
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او د قومي اسمبلی غړي محمود خان اڅکزی ویلی چې د پښتونخوا سیاسي مشرانو ته پکار ده چې د پښتونخوا د وژنو په ضد متفقه ژغ پورته کړي. نو موري دا څرګندونې پر مازګر په کوټه کې د اتم اگست په ځانمرګ برید کې د وژل شوو وکیلانو د 38 میل منځلو په یو ولسی غونډه کې وکړي. د خبر پرتم خاص به اسمبلی په متفقه توګه د سود خلاف قانون منزور کړي چې پکې په دې صوبه کې په شخصي بنیاد سودی کاروبار جرم ګرځول شوی دی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالي ډلې درې ډیرشتنه وژل شوی دي. د دې ولایت مطبوعاتي مسؤل تاولا خوګیانی نن مشال راډیو ته ویل افغان ځواکونو تیر شپه په چین او کوټ ولسوالیو کې د داعش پر مرکزونو کامیاب هوایي بریدونه کړي دي. د افغانستان مشرم جرګې اداري پلاوی وای امنیتي ارګانونه باید په روزګان کې د بهرنی ځواکونو لخوا د هوایي بمبار پیښه په جدي ډول وڅېړي. ویل کېږي چې ورمرز امریکایي ځواکونو په روزګان کې د پولیس په یوې پوستې بمبار کړي او اته پولیس یې وژلې دي. افغان حکومت وایي د اړتیا پر مهال په امریکا کې د وروستي بمې چاودنې په تور د نیول شوي افغان توکم امریکایي وګړي په اړه له تحقیقاتو سره مرسته وکړي. دا بیان تر هغه وروسته راغلی چې د امریکا د نیو جرسي ایالت څارنوال تېر ورځ ناوخته وویل چې پر 23 کلن احمد خان رحیمی په رسمي توګه د بمې چاودنو او د قتل د هڅې تور پوري کړی. ملګر ملتونو تر هغه وروسته شام ته هغې ټولې بشري قافلې ځنډولې چې د دغه هېواد له شمالي ښار حلب سره نږدې پر مرسته رسوونکو ټرکونو هوایي بمباري وسوه. د نړۍ مشران نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د یو اویایمي کلنۍ عمومي غونډې لپاره راټول شوي دي. د نړۍ د دولتونو او حکومتونو 15 مشران او لسګونه وزیران به د سپتمبر تر 26 نیټې په نړۍ کې پر روانو یو شمېر کړکېچونو خبرې وکړي.
له احمد شاه زمین مو د خبرونو لنډیز واره د اوریدونکو وسم زمو همکار رفعت انجم تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټ کې وای.
ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د یو رپورت تر مخه د پاکستان آبادی د 19 کروڑ نه زیاته ده. په آبادی کې د زیاتوالي شرح 1.9% ده. پاکستان دا وخت د غنی آبادی والا هیوادونو په فهرست کې شامل دي. ادارې وایي چې پاکستان په آبادی کې افغان، بنگال او بهاري خلک هم شامل دي. خو په ملک کې تر اوسه پوری سرشمیرنه نه ده شوې. کچره دا سرشمیرنه پر وخت شوې وي نو د ملک د آبادی سم شمیره به مخه ته راغلی و. ادارې زیاتوي چې په پاکستان کې په غربت کې زیاتوالي روان دي او د دې یو وجه په آبادی کې زیاتوالي دي. زیاتی آبادی ته د علاج معالجې سہولتونه ورکول، تعلیمي ضرورتونه پوره کول او داسې نور مهم ضرورتونه او معاملې په وخت مکملول یقینا یو ګران کار دی. اداري خیر کې وایي چې د آبادی مخنیوي لپاره تنظیمات د نشت برابر دي او هم دې سره سره افرادي قوت هم په کار نه راوستل کیږي. کچره د یو ملک آبادی زیاته وي نو د افرادي قوت نه فائدې اخیستل کېدای شي. خو یو حکومت هم د آبادی مسلې په حق له مربوطه پالیسي نه دوران کړي خو اوس وخت دی چې د ملک په زیات آبادی د سنجیدګۍ سره غور وکړي شي. جنگ رسمانه په خپل ادارې کې چې د کانګو وایرس په تیزی سره روان دی او د ملک په مختلفو برخو کې د دې مریضانو په شمیره او مړینې کې غیر معمولي زیاتوالی روان دی. ادارې وایي چې د صحت د محکمې لخوا ډاکټرانو او هسپتالونو د اول نه خبردار کړی شوی دی او په خصوصي توګه د بهر ملکونو نه راتلونکو مسافرانو جاج اخستل کیږي. ځکه چې د دې خبر امکان قاره شوی وو چې دا وایرس بهر ملکونو او په خصوصي توګه د افریقي هیوادونو مسافران ځان سره راوړي. ادارې لیکي چې د یو خبر مطابق 13 ورځ ملتان، ابټ آباد او کوټه کې نور درې کسان د دې مرض له وجې مړه شول. ادارې وایي چې په تېرو وختونو کې ډینګي وایرس هم د یو خطرناک وبا په شکل کې مخې ته راغلی وو او له وجې ډېر خلک د مرګ خولې ته تللي وو. خو حکومت او په خصوصي توګه پنجاب حکومت په هنګامي بنیادونو ګامونه پورته کړل او په دې قابو موندلو. ادارې اخر کې وایي چې اوس هم ضرورت دی چې په کانګو وایرس قابو موندلو لپاره په فوري او بنیادي توګه ګامونه پورته شي. احتیاطي لارې دې وخوډلې شي او همدغه شان په ولس کې آگاهي لپاره دي د دې وایرس نه بچ کېدو لپاره یو خصوصي مهم دی وچلولې شي او په غټو هسپتالونو کې دې ځان ته واډونه جوړ کړي شي چې دا شاندا وایرس بل یو کستر نه لګي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
رودونکو مشال ریډیو وره ډان ورسپانې یو ادارې خبره کړې ده او لیکي په داسې حال کې چې د هندستان او پاکستان تعلقات لا لوړان دي څخه خراب وو. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې به په هندي پوځیانو وسلوال برید د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا نورې خرابې. بلخوا ایکسپریس ټریبیون رسپان لیکلي کې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي وسلوال ډلې ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي نو دا به یو ښه قدم وي، خو له دې سره د افغانستان په مجموعي حالاتو کې کېدای شي کوم ډیر لوی بدلون رانولي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شوای.
د ډان ورځپاڼې په دې اداریه کې راغلي چې په دې وروستیو کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې په هندي پوځ وسلوال برید له وجې د هند او پاکستان ترمنځ تعلقات خطرناک او بې ثبات حالاتو ته رسیدلي دي. ورځپاڼې لیکي په دې نازکو حالاتو کې د هند داخله چارو وزیر راجناث سنگ پاکستان په واضح توګه یو ترهګر ریاست بللی دی. نوموړی د 13 اگست میاشت کې له اسلام آباده له یو تریخ سفارستون شوی دی. بلخوا د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر وای د پاکستان پوز د عملیاتو د سانګ مشر د خپل هندي سیال سره د پیخي ورسته ټلیفوني خبرې کړي او له هغه یې مبینه ثبوتونه غوښتي دي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کېدونکې ده او د نړیوالو مشرانو ترڅنګ به د چهارشنبه په ورځ وزیر اعظم نواز شریف هم د غونډې ته وینا کوي. داسې ښکاري چې په اوړي کې په هندي پوز د وسلوال برید له وجې به د کشمیر مسله د دې غونډې په مهمو نړیوالو موضوعاتو کې شامل وي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د افغان حکومت او د ګلبدین د حزب اسلامي ترمنځ د سولې ممکنه تړون به یوې خواته د افغان ولسمشر اشرف غنی مشکلات تر څه حده کم کړي او بلې خواته به د یاد ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان په آینده کې د رول لوبولو مقدر لاس کړي. خو ورځپاڼه لیکي چې د دغه خبرونه علاوه داسې نه ښکاري چې د سولې د ممکنه تړون به په افغانستان کې کوم لوی بدلون رامنځته کړي، ځکه چې د افغان ولسمشر غنی په مشکلاتو کې اولنی حیثیت وسلوال طالبان لري، دویم د هغه حریف او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او په دریم نمبر حقانی وسلوال ډله ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زوښت مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې
دی. دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او یو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امدا وسته ده. تاسو کولی شئ چې له هغه ځایه موږ په ژوندۍ بڼه واوري. که چیرته کوم خبرونه تاسو نتیر شوی او غواړئ چې بیا یې واوري یا د ځان سره یې وساتئ نو هغه هم کولی شئ چې هغه ته ولټوي او ډاونلوډ کړئ. همدارز موږ په فیسبوک پاڼه باندې هم ډیر څه تاسو ته لرو، تصویرونه، ویډیوګانې او غږیزی خبرونه شته، تاسو له هغه ځای هم ډاونلوډ کولای او د ملګرو سره شریکولای شئ. اوس بیرته خپل رپورټونه د ګرځو. امریکایي پولیسو د ستمبر په 19 تاریخ هغه امریکایي کس چې په نیویارک ښار کې له روسي بمی چاودن سره په تړاو تورن و ترې وی نښتی وروسته نیولې ده. د احمد خان رحیمی خلاف د پولیسو د قتل کوشش الزام لګولې ده. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ مهم ټکی برته ملیحا مرزا ده وایي.
یو امریکایی سرکاری وکیل ویلی چې 28 کلن افغان نژاد امریکایی تن چې 13 اونۍ په منهاتن کې د بمی چاودنې په تور نیول شوی دی، پرې د پولیسو د قتل د هسې الزام هم لګول شوی دی. د امریکا د نیوجرسی ریاست سارنوال د ستمبر په 19 د احمد خان رحمی خلاف تورونه اعلان کړل چې دغه تن هم په هغه ورځ له پولیسو سره په نښته کې ژوبل شوی و. رحمی له پولیسو نه د تښتېدو کوشش کولو. د نیوجرسی په لندن سیمه کې تر نیول کېدو وروسته احمد خان رحمی هسپتال ته یوړل شو. په دغه نښته کې 2 پولیس افسران هم ژوبل شوي وو. رحمی چې امریکایي شهریت لري له هغو بارودي موادو سره په تړاو هم تورن دی چې چاودېدلی نه وو او هم په هغه شپه موندل شوی وو کله چې په مینهاتن کې بمی چاودنه شوې وه. پلټون کې دا هم وایي کې دیشي رحامي د ستمبر په 13مه د نیو جرسي په یو بل سیمه کې هم پچاودنه کې لاس لري. د غشان دوی د نیو جرسي په لزبت سیمه کې په یو بسته کې د چاودیدونکو موادو لموندل کې دوه سره هم د رحامي د تړاو خبره کوي. د نیویارک خاروال بل ډی بلاسیو د ستمبر په 19مه ویلي ګمان کوي چې دا د ترهګری پیښوا. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په نیویارک کې ویل چارواکي داسې باور نه کوي چې په نیویارک او نیوجرسي کې بمی چاودنې او په مینیسوټا کې د چړو حمله له یو بل سره تړاو لري. رپورټونه وایي چې رحامي په 1978 کال کې په افغانستان کې پیدا شوی و. د هغه خوا او شا اوسیدونکو په خبره هغه افغانستان او پاکستان ته څو وارې تللی و چې داسې ښکارېدل له دغو دورو وروسته تندروي شوی و. د سی این این په خبره رحیمی په جولای 2011 کال کې کوټې ته تللی و چې هلته یې له یوې پاکستانی ښځې سره واده وکړ. د هغې دوه کاله پس هغه بیا پاکستان ته لاړ او هلته د یو کال لپاره ایسار و.
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسې دل پکاره
مونږه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې شته. تاسو کولی شئ چې له هغه ځایه یې واوري او سم له جلال آباد تاسو یو رپورت لرو. د دوشنبه په مخام د جلال آباد ترخم په لاره باندې د باریکاو په سیمه کې په ټرافیکي پیښه کې درې تنه کسان ووژل شول. د سه شنبه په ورځ د دغه کسانو وارثانو د ننګرهار ولایت مخې ته د وژل شوو کسانو جسدونه د یوه لاریون په توګه وروړل او دعوی وکړه چې د لوی لارې پولیسو له غلو سره په ملتیا دغه کسان وژلي دي. نور حال به یې باز محمد عابد درته وایي.
لاریون کوونکو چې د وژل شوو جسدونه یې د ولایت مخ ته ایښي ول، له چارواکو یې د خپل حق او په پیخه کې د ښکېلو پولیسو د نیولو او محاکمي غوښتنه کوله. لاریون کوونکو داوه کوله چې له غلو سره د تورخم جلال آباد د لوی لارې پولیسو لاسونه یو کړي او د دوی کسانی وژلي دي. د وژل شوو کسانو یو تن وارث خبریالانو سره په خبرو کې وویل:
مانو حضرت ولی ده مونږ سره پانی کله چې دا زمونږ موټر راځي دا شاره پولیس او دغه اینو ولا مخامخ کیږي دا گاډه درای سره دوه کوشش کوي تر څو چې دوی په کسان پزند پیږي نو دوی دا گاډه او مخ کوي او دا گاډه پیوي. کله چې مونږ زمونږ کسان وراله چې خپل زخمیان خپل مړي راوچت کی د شاره پولیس په ډزې کوي چې مر راځي په دې گاډي کې تلاوه 300 تولې سره زر دي او $1000 دي.
د وژل شوو وارسان ادا کوي چې کله دوی خبر شول پولیسو د پیښې ځای ته د دوی د ورتګ ممانیت په ډزو سره کړی دی. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
نصرت ولی روداتو اوسیدونکي من کله ورور رسیدو مونږ نه ور پرې خو دوی په تاسو صبر وکړئ صبر وکړه ډزې پیرا کولې
اشاره پولیس باریکاو سره کو پوسه دینه به مونږ ډزې وشوي زمونږ مخنیوي کو کله خو دو مقصد اگاډی نه هرڅه واخیسته دلای واخیسته پیسې واخیستي موبایل واخیسته.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د وژل شو کسانو وارسانو ته اطمینان ورکړو چې که هر څوک په دې پیخه کې ککړوي دوی به د قانون منګولو ته وسپاري. په دې اړه د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطاولا خوګیانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
کومه قضیه چې رامنځته شوې ده په لومړني معلومات زموږ سره د یوې ترافیکي پیښې شریک شوې دي. همدې مخه څېړنې پیل شوې دي. موږ اطمینان درکوو هغه غوښتنې چې دوی لري انشاءالله دوی غوښتنو ته به د قانون په چوکاټ کې ځواب ویل شي.
د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې ښکېل د جلال آباد تورخم د لوی لارې د پولیسو په قوماندان او مرستیال سربې رئیس 4 تنه پولیس نیولي او د سیړنو لپاره یې قضایي او عدلي ادارو ته سپارلې دي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
لکلونو راهیسی روانه بدامنې د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه هم د اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. که یو خوا په قبلي سیمو کې د فاټه د اصلاحاتو کمیټې د سفارشاتو د رپورټ ساینه شوي، نو بلخوا بیا ځینې قبایلي مشران د دې رپورټ مخالفت کوي او وایي چې دوی په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګړېدل نه غواړي. خو د قبلي سیمو د سیاسي ګوندونو مشران، ځینې پارلماني غړي او د مدني ټولنو غړي ډیر په کلکه غوښتنه کوي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. دا چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیټې د رپورټ وړاندې کېدو نه پس څه صورتحال دی، دا د فرهاد شینواری په رپورټ کې ورو.
که هر څو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو مشرانو او ځینې پارلماني غړو د دغه رپورټ ستاینه کړې، خو بیا ځینې قبایلي مشران د دغه رپورټ مخالفت کوي او وایي چې دوی په خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملېدل نه غواړي. د خیبر ایجنسۍ یو مشر ملک صلاح الدین پردای مشال ریډیو ته وایي
چې په اول د وزیرستان نواخله بجوړه پورې ټوله علاقه کلیر شي، خلک یې واپس لاړ شي، کورونا یا باد شي، یغ نه پس بیا مشرانو ټول راوغړی او بیا وسر کینه خبرې وکي.
او یو بل مشر ملک وزیر احمد کو کی خیل زیاته کړه،
ته آزاد انصاف کونسل راکی نو به دغه علاقې قانون به خپل د خلک سره جوړ کی او طریقه به روانه شي.
ملک صلاح الدین پر دینمو پښتنه وکړه چې پتاسو اکثر دغه تورونه لګي چې پولیټیکل ایجنټانو نه مراد اخلي، نو ځکه دغه نظام او اف سی آر بدلول نه غواړي. نو په جواب کې وویل
د پولیټیکل ایجنټ چې کم دی دوسر سارا ڈیولپمنٹ فنڈونه د کنيشتا چې ټول ایم ان ای ګانو سېنټرونو ته اغستي نو اوی مونږ ولاتي شریک. دویمه خبره دا چې یو ملک مونږ مثال وزیرستان واخله به جوړه پوره چې ټول دغه مشرانو پیسې را غونډه کې نو 50,00,000 روپے ورسی. دلته یو یو ایم ان ای، یو یو سېنټر، یو یو کروڑ روپے میاشت تخلي مونږ چر تخلو.
په خیبر جنسې کې د تحریک انصاف ګوند یو مشر عبدالرزاق شینوار وای
مونږ بالکل د ایف سی آر خاتمه واړو او په خیبر پختونخوا صوبہ کې زم کې د غواړو دې سره مزمون ته ډېر زیات فائدې حاصل شي. روم به فائدہ دا چې مونږ به ایم ان ای سره سره صوبایي اسمبلی رو کړو، منتخب کړو، مونږ ناظم دا منتخب کړو، کومي پی ای پاور شي دا به ختم شي.
د فاټا د اصلاحاتو کمیټې د سفارشاتو پر رپورت کې ویل شوی دی چې د قبایلی سیمو د خلکو لپاره غوره انتخاب خیبر پښتونخوا صوبہ کې شاملې دل دي. خود دا کار به په 15 کالو کې په مرحلو کې تر سره کیږي او په دستي توګه د پکی په لوی کچه انتظامی عدالتی اصلاحات کړی شي او د لسو کالو یو پرمختیایي پلان دی هم ورته منظور کړی شي او هلته دی بلدیتی انتخاباتو کړی شي او د امنیت لپاره دی نور 40,000 د لیوی ځواک کسان پکې برتی کړی شي. او په دې ورستو کې د فاټا سیاسي اتحاد غړو سره په یو غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی غوښتنه کړې چې د 2013 انتخاباتو نه مخکې دی قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي، چې قبایل هم د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي تر لاسه کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړ مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مرته بابا یې څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانې د چین او پاکستان اقتصادي راهداري پروژې د امنیت ساتنې په برخه کې په پرتو ستونزو لیکنه کړې ده. په مقاله کې راغلي چې پر دغه مسلې د پاکستان د حکومت او پوځي چارواکو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي دي چې د یادې پروژې د امنیت ساتنې پلان په وخت عملي نه شي. د دې لیکنې غټه کې درته هارون باچا وایي.
د ډان ورسپانی په لیکنه کې د غنو سرچینو په حواله ویل شوی د پاکستان د ولسی او پوځي چارواکو ترمنځ ناندرۍ د دې لامل شوی چې د چاینا پاکستان اقتصادي راهداري پروژې د امنیت ساتنې کارونه د ځنډ ښکار شي. تیر کال د چین د ولسمشر اسلام آباد ته د سفر پر مهال چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې پرانستې پکې کړې وه، د پاکستان پوځ ویلي وو چې د پروژې د چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په موخه به د سرتیرو یوه ځانګړې قطعه یا ډویژن جوړوي. خو د لیکنې تر مخه له شاوخوا یو نیم کال تیرېدو وروسته هم په دغه اړه هیڅ د پام وړ اقدام نه تر سترګو کیږي. حکومت ویره لري چې که د اقتصادي راهدارۍ د امنیت ساتنې ټولې چارې پوځ ته په لاس ورکړل شي، نو په ترڅ کې به د هیواد نورې قانون عملي کوونکې ادارې د پوځ تر اغیز لاندې راشي. ویل شوي وو چې دغه امنیتي ډویژن به په دوو برخو شمالي او جنوبي هغو مشتمل وي. د ډویژن شمالي څانګه به له خنجراب نیولې تر راولپنډۍ ښار پورې او جنوبي هغه به د هیواد په پاتې برخو کې د راهدارۍ د امنیت ساتنې چارې پر مخ وړي. په داسې حال کې چې پوځ وایي د ډویژن شمالي څانګه یې جوړه کړې، ولسی حکومت لا هم نه پرېږدي د جنوبي برخې جوړولو کارونه مخ ته ولاړ شي. یو پوځي چارواکي ورځپاڼې ته ویلي د یو شمېر بهرنیو عناصرو له لوري د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ پروژې ته ستر امنیتي ګواښونه متوجه دي. لیکنه وایي د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن په نوم د پوځ یوه اداره چې په بلوچستان کې د سړکونو جوړولو کارونه پر مخ وړي، وار د مخه یې څلور څلوېښت کارمندان چې شپږویشت پکې د پوځ سرتیري دي د نامنۍ په پیښو کې وژل شوي دي. د لیکنې تر مخه دا مهال شاوخوا زر تنه چینایي وګړي په ټول پاکستان کې په بېلابېلو پرمختیایي پروژو کې کارونه کوي. د پاکستان ولسی حکومت غواړي د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ د امنیت ساتنې چارې باید د هغه هیواد له کورنیو چارو وزارت سره وي، خو د پاکستان پوځ چې تر اوسه یې د دغو چارو مشري پر غاړه اخیستې، هڅه کوي په راتلونکي کې هم د یادې پروژې د امنیت چارې سنبال کړي. لیکنه زیاتوي د چین حکومت د اقتصادي راهدارۍ د امنیت په اړه اندېښنې څرګندې کړي او ویلي دي چې د له منځه وړلو لپاره یې غواړي له پاکستان سره په ګډه کار وکړي.
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
اوئے 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 قدرت وئی دی میو جی پام کا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته هر ورځ نه غنټې وړاندې کیږي او هیله مو زموږ دای چې دا خبرونه استاسي خوښ شي. په پیښور کې د بی پیژندل شوی ادبي ټولنې یو شمېر لیکوالانو، شاعرانو، ادیبانو، هنرمندانو په 2015 کال کې د پښتو ژبې خدمت او غوره کار کولو لپاره شاعرانو او لیکوالانو ته جایزې یا ایوارډونه ورکړي. زموږ همکار طارق اورگزی د غونډې ته ورغلی او دا رپورټ یې پر لیکلی.
په مشاعره کې د ترانوم په غوره انداز خپل کلام په لوستلو د هنګو احسان فاروقی ته ایوارډ ملو شو، خو ولې نور ایوارډونه د پېښور نازیه دورانی او شاید سردار نه علاوه د شمالي وزیرستان د دار وزیر وکټلو. د دار وزیر مشال لډیو ته وایي دغه ایوارډ سره د نور کار کولو جذبه ورته ملو شو.
کوشش به داسې کوو جنن یو غزل ایوارډ واخیستو، نو په راتلونکي کې به چر داسې کتاب لیکم چې هغه به هم د ایوارډ مستحق.
دغه مشاعره چې د مشال پښتو ادبي ټولنې لخوا جوړه شوې وه، خیبر پختونخوا او قبایلی سیمونه علاوه د کوټه لزګونو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون وکړو. په دې کې یا تنظیم د پښتو ژبه او ادب په غوړه خدماتو یو شمېر لیکوالو او هنرمندانو ته هم ایوارډونه ورکړل. غوړه نظم ایوارډ د تور وړي ممتاز ورغزی ته د ز په چاک پروت کتاب په لیکلو باندې ملو شو. دغه شان د نثر په برخه کې د پښتو ادب دوه نورو لیکوالو ته د مشال ادبي ټولنې لخوا ایوارډونه ورکړل شول. د شمالي وزیرستان پروفیسر محب وزیر ته په 2 سپتمبر اثرات او ډاکټر محمد جاوید خلیل ته په خړې مخام کتاب په لیکلو باندې ایوارډونه ورکړل شو. ډاکټر محمد جاوید خلیل مشار لډیو توای شاعران او دیبان د سیمې امن او پرمختګ کې یو خور لوبول شي نو په کار دي چټول په ګډه د دې لپاره کار وکړو.
زیاته دغه په امن باندې و لفظونه خو ډیر مونږ سره دغه شو خو ولې عملی توګه باندې زمونږ یو قدم داسې ډیر کمزورې چې هغه عملی توګه باندې مونږ واخلو سو ملګرو ورته اشاره هم وکړه. دا څومره جنگونه دا څومره بارود ګوله دا بمونه با په مونږ مسله شوی دی پښتون قام داسې نه دی.
د تنظیم مخام خټک ته د پښتو ادب کې د تکل ابتدا او ارتقا کتاب لیکلو باندې ایوارډ ورکړو. نو موړې دا مهال په کراچۍ کې ژوند کوي. په دې کې د غوره صحافي ایوارډ د مردان نورالبشر نوید ته، هنرمن ایوارډ د سواد کرن خان ته، او غوره پبلشینګ ایوارډ د سوابه امریات ته ملو شول. لیکوال او شاعر اسیر منګل مشال لډیو توای ټولنې ته یو شمېر کتابونه را رسیدلي وو چې په هغې کې ښه او معیاري کتاب د خوښولو لپاره یوه کمیټه جوړه شوې وه او زیاتوي چې دغه ایوارډ د چا چې حق وو هغوی ته ملو شو.
پرون د پښتون څه حال وو، نن یې څه حال دی، سبا به یې څه حال وي. مونږ ته خو مسلې ډېرې زیاتې پیښې دي، خو د سترګورو خلکو کمی دی په مونږ کې، چې سترګور خلک شته نه او یا کشتاسو کې مخکې تلو ته نه پرېږدي. نو داسې د داسې ټولنې ډېر زیات ضرورت دی.
د دې غونډې مشر نورالامین یوسفزی مشال لوډیو ته وایي دا شاعران د پښتو ژبې خدمت کوي، نو په کار دی چې په حکومتي کچه هم د دوی ستاینه وشي.
ادیب نه د شهرت لپاره لیکي، نه د دولت لپاره، دې ځکه لیکي چې مجبوري، خو بیا هم دې سره دی کې وینه پیدا کیږي، ځکه چې نرگسیت هر انسان کې شته. او شاعر او ادیب چې دی نو دی که پیسې نه غواړي، که د نور سمالی دغه نه غواړي یا بل څه، خو کم از کم په کار دا د ټولنې ذمواري دا جوړیږي چې دا ورته ووایي چې ته کم کار کې نو دا غي مونږ قدر کوو.
مشال پښتو ادبي ټولنې مشر همدرد اورکزی دی واډونو د ویش پاړه مشال لډیو ته وایي دغه شان پروګرام به دوی پر روان وخت کې هم جاری ساتي.
مین مقصد دی موداوي څه دی موږ څوره پښتانه ملګري دي چې په هغو کې لیکوالان دي، په هغو کې هنرمند دي، په هغو کې څوک پبلشنګ والا کار کوي، څوک کوم کار کوي، څه دی هغو څه نه څه حده پورې په څه نه څه لیول باندې حوصله افزایي وشي.
مشال پښتو ادبي ټولنه چې له 1994 میلادي کال راهیسې د هنګو په دوابه کې فعالیت کوي، دغه دویم ځل دی چې پښتنو لیکوالو، شاعرانو، ادیبانو او هنرمندانو ته د هغوی په غوره کار ایوارډونه ورکړل. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی، او د نن ورځې د نهه ساعته خبرونو په آخري شیبو کې یو ځل بیا له احمد شاه زمی د خبرونو لنډی زور.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او د قامي اسمبلی غړي محمود خان اڅکزي ویلي چې د پښتنو سیاسي مشرانو ته پکار ده چې د پښتنو د وژنو په ضد متفقه غږ پورته کړي. نوموړي د څرګندونې پر مازیګر په کوټه کې د اتم اګست په ځانمرګي برید کې د وژل شوو وکیلانو د څلوېښتمې لمانځلو په یوه ولسي غونډه کې وکړي. د خبر پښتونخوا صوبای اسمبلی په متفقه توګه د سود خلاف قانون منظور کړي چې پکې په دې صوبه کې په شخصي بنیاد سودي کاروبار جرم ګرځول شوی دی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې درې دېرش تنه وژل شوي دي. د دې ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوږیانی له مشال راډیو ته وویل افغان ځواکونو تېره شپه په اچین او کوټ ولسوالیو کې د داعش پر مرکزونو کامیاب هوایي بریدونه کړي. د افغانستان مشران جرګې اداري پلاوی وایي امنیتي ارګانونه باید په روزګان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د هوایي بمبار پیښه په جدي ډول وڅېړي. ویل کېږي چې ورمه ورځ امریکایي ځواکونو په روزګان کې د پولیس په یوې پوستې بمبار کړی او اته پولیس یې وژلي. افغان حکومت وایي د اړتیا پر مهال به په امریکا کې د وروستۍ بمې چاودنې په تور د نیول شوي افغان توکمه امریکایي وګړي په اړه له تحقیقاتو سره مرسته وکړي. دا بیان تر هغه وروسته راغلی چې د امریکا د نیو جرسي ایالت څارنوال تېر ورځ ناوخته وویل چې پر 23 کلن احمد خان رحیمي یې په رسمي توګه د بمې چاودنو او د قتل د هڅې تور پوري کړی. ملګرو ملتونو تر هغه وروسته شام ته هغې ټولې بشري قافلې ځنډولې چې د دغه هېواد له شمالي ښار حلب سره نږدې په مرسته رسوونکو ټرکونو هوایي بمباري وسوه. د نړۍ مشرانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د یو اویامي کلنۍ عمومي غونډې لپاره راټول شوي دي. د نړۍ د دولتونو او حکومتونو 115 مشران او لسګونه وزیران به د سپتمبر 13 نیټې په نړۍ کې پر روانو یو شمېر کړکېچونو خبرې وکړي. ډېر مشران له د مخه د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره نیویارک ته رسېدلي چې پکې په نړۍ کې د 15 میلیونو څخه د زیاتو کډوالو په وړاندې د نور منظم او بشري چلن اعلامیه منظوره سوه. تمه کېږي چې نن به د دې سرمشریزې په دوام چې ولسمشر باراک اوباما راغوښتي نور پاخه پرمختګونه هم وسي.
د احمد شاه اعظمي لخوا د خبرونو د دې لنډي سره د مشال ریډیو نننې خبرونې ختم شوې. سبا به بیا ساس په خدمت کې حاضریږو. د ټولو همکارانو په سیستوب ز بشیر ګواخ در سره مخه کوم. خوشاله اوسئ.